نړۍ دې ته مجبور کړ چې لدغه هیواده د وټو لپاره واقعیتونه لپامه وغورځوي. د موضوع تفصیل د مرسلین ارسلا په راپور کې وابري.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښتونو د څار اداره سیګار وای په تیرو کلونو کې په افغانستان کې فساد یو ستر ستونزه وه. دغه ادارې ټینګار کړی چې افغانستان ته له څار پرته په لویه کچه د مرستو استولو د فساد له پراختیا سره مرسته وکړه. د سیګار مشر جان سوبکو په لندن کې د برېټانیا د شاهي خدمتونو په انسټیټیوټ کې د افغانستان له ماموریته د ترلاسه شویو تجربو په اړه د خبرو په مهال وویل امریکا او متحدینو د افغانستان د شته وضعیت واقعیتونه له پامه وغورځول. یوازې د خپلو عسکرو د وستلو پر مهال ویش تمرکز وکړ او هڅه یې کوله چې پرمختګونه لوړ وښيي.
زه فکر کوم چې شاید فساد هغه لویه ننګونه وه چې په افغانستان کې زموږ ماموریت ضعیف کړ. واقعیت دا دی چې موږ د فساد یوه برخه وو، ځکه موږ یوه لویه اندازه پیسې په ډېرې چټکۍ سره یو بېوزله هېواد ته واستولې، خو څارنه مو پرې ونه کړه. بل لامل یې دا و چې موږ د بریا لپاره یو غیر واقعي مهالویش تحمیل کړ، خو پر واقعیتونو مو تمرکز ونه کړ.
په همدې حال کې د برېټانیا د شاهي خدماتو نادولتي انسټیټیوټ روسي چې د دې بحث کوربه و د یوې ویډیو په خپرولو سره لیکلي چې نړیوالې ټولنې د لسګونه میلیارد ډالرو مرستو سره سره ونتوانېدل چې افغانستان په یو باثباته هیواد بدل کړي تر څو وکړی شي د طالبانو په وړاندې له ځانه دفاع وکړي. یت انسټیټیوټ لیکلي چې اوسمهال افغانستان د پاشل کېدو له ګواښ سره مخ دی او د دې هیواد 24.4 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او نړیواله ټولنه دې بشري بحران ته د رسیدو په برخه کې وخوله نه ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښتونو د څار اداره سیګار په داسې حال کې په افغانستان کې د تیر جمهوري نظام پر مهال دغه هیواد ته له څار پرته د ډیرو پیسو استول د فساد زیږنده بولي چې 2.5 میاشتې مخکې همدې ادارې په یو راپور کې لیکلي وو چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته امریکا له افغانستان سره د بشري مرستو او پرمختیایي پروګرامونو لپاره 2 میلیارد ډالر مرسته کړې. د دې ادارې مشر جان سوبکو د هغه راپور تر خپرېدو یوه اونۍ مخکې د امریکا د استازو جرګې د څارنې کمیټې یوې غونډې ته ویلي وو چې افغانستان له بد بشري او اقتصادي وضعیت سره مخ دی، خو ټینګار یې دا و چې کېدونکې مرستې باید د طالبانو لاسته ونه لویږي. خو ویلي وو چې امریکایانو ته دا ډاډ هم نشي ورکولی چې یادې مرستې به د طالبانو لاسته نه لویږي. په همدې حال کې له فساد سره د مبارزې شبکې پخوانی رئیس خان زمان امرخیل د فساد په اړه د سیګار ادارې د مشر تازه څرګندونې تاییدوي او وایي چې فساد د پخوانی جمهوریت د سقوط یو لامل و.
زه د جاسوکو د ټولو خبرو سره موافق یم. واقعا افغانستان کې تر دې کچې فساد زیات و چې د افغانستان ولس نور په تنګ راغلی و. که په لنډ مهال کې اوږد مهال کې یو د لوی عاملونو د جمهوریت د سقوط څخه همدا و چې باید د همدغه وجه هم جمهوریت په لنډ مهال کې اوږد مهال کې سقوط کړی و. فساد په ډېر لوړه کچه و چې اوس هم دغه هیواد د دې څخه خلاص نه دی.
په افغانستان کې د ناتو او امریکا ماموریت د طالبانو له پرزیدو وروسته له 2001 تر 2008 کال پورې د 20 کلونو لپاره دوام وکړ چې د جمهوری نظام له پرزیدو سره دا ماموریت هم پای ته ورسېده.
په انستاګرام کې آزادی رادیو اندرسکور پی ای راپور زموږ قضاوت ستاسو.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچه. په نورستان کې د تاریخي شخصیت نائب سالار عبدالوکیل خان د کلا حال درکو.
تخریب خطرې زیات شوی دی. غواړو چې د حکومت او هم د خارجي مؤسساتو توجه د دغه ودانۍ د ساتلو لپاره جلب کړو.
په خبرونه کې لیکوال او شاعر عالم ګل سهر سره شخېدلې يم چې په جرمني کې د کډوالۍ شپې سبا کوي.
کله چې سړی یو نوی ځای ته ځي له نوې ستونزو سره مخامخ کېږي، له ژبې رانیولې د کارونو تر د ځای کېدونو کېدنو کنه دغه احساس هم تجربه کوي.
د افغان میرمنو د آنلاین بهیر د غړیو شعرونه لرو، غبرګې کیسې خپرو او دا به هم واوري. دا پلنټي کوتل کې د وی دودیزې میلې موسیقي ده. دا میله له نورو کیسو هم تشه نه ده. د نورستان مرکز اړوند د کانچی وا په دره کې د نائب سالار عبدالوکیل خان کلا د بجاړي دوله ګواړ سره مخامخ ده. نائب سالار عبدالوکیل خان د برتانوي لشکرو خلاف د افغانستان د استقلال بیرته ترلاسه کولو د څلورمې جبهې قمندان و. کله چې غازی امان الله خان وطن پریښود، نائب سالار عبدالوکیل خان خپل پلرني ټاټوبي کانتي واته ولاړ. هلته یې د ولسونو په همکارۍ پر نشترو د پوښل شویو هسکو غرونو په منځ کې پر یوه هواره غونډۍ کلا جوړه کړه. دغه کلا اوس نړۍ شي که یې غم ونخوړل شي. نور تفصیل د روح الله انوري په دې راپور کې.
نائب سالار عبدالوکیل خان د نورستان مرکز پارون اړوند د کانتی وادری مرکزی کلی اوسیدونکي او له انګریزانو د استقلال بیرته اخیستلو د څلورمې ختیځې جبهې بریالی قومندانو له انګریزانو یې د دیر، چترال، لمبربټ او ارنبیو سیمې ونیولې او د هیواد د خپلواکۍ بیرته اخیستلو جګړه کې مهم رول ادا کړ. کله چې غازی امان الله خان په 1929 زیږدیز کال کې له هیواد ووتلو، نو نائب سالار عبدالوکیل خان هم بیرته خپل کلی ته ستون شو. هلته نورستانیان ورته د نخترو او جنغوزیو په لوړو او دنګو شنو ونو پوښل شوو غرونو په منځ او د کانتیوا درې په زړه کې په هواره غونډۍ یوه درې پوړیزه کلا جوړه کړه. د نائب سالار عبدالوکیل خان د مشر زوی تورن جنرال محمد سفر غرزی زوی اکبرجان غرزی چې اوس مهال واویا کلن دی، د خپل نیکه او د کلا جوړولو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
زمانی که امان الله خان از افغانستان برآمد،
کله چې حضرت امان الله خان له افغانستان ووتلو، نائب سالار صاحب نورستان ته لاړ. هماغه وخت یې دغه کلا جوړه کړې ده. یاده کلا درې فوټه څلور برجونه، 15 خونې او درې برنډې لري. د نورستان ټولو خلکو د نوموړې کلا په جوړولو کې برخه اخیستې وه او یو قومي اشر یې کړی و. دا کلا د دې لپاره جوړه شوې چې د نورستانیانو د راټولېدو او جرګو مرکز وي.
اکبرجان غرزی وایي نائب سالار عبدالوکیل خان د نادر خان بیا واک ته رسېدو پورې په خپله سیمه او جوړه کړې کلا کې پاتې شو او له هغه وروسته کابل ته لاړ. قومي مشر انجینر محمد عیسی وحدت هم راته وویل د نائب سالار کلا یوه مهمه تاریخي ابده ده چې یو وخت پرې ټول نورستانیان راټولو او ورسره د افغانستان د خپلواکۍ بیرته اخیستلو د تاریخ مهمه برخه غوټه شوې ده. هغه له اوسني حکومت، یونسکو او مرستندوی ادارو غواړي چې د نائب سالار عبدالوکیل خان په نوم جوړه شوې دغه ارزښتناکه کلا دې بیرته ورغوي او لړنګېدو دې وساتي.
نائب سالار عبدالوکیل خان چې د شرقی زون د څلورمې جبهې قومندان او د انګلیسانو په مقابل کې او بیا په خپله پلارنۍ کلی کې یعنی کانتی وای مرکزی کې یو ودانۍ جوړه کړې ده چې تر اوسه شته ده، ولی تخریب خطرې زیات شوی دی. غواړو چې د حکومت او هم د خارجي مؤسساتو توجه د دغه ودانۍ د ساتلو لپاره جلب کړو.
په نورستان کې د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین هم وایي په یاد ولایت کې د نائب سالار د کلا په څیر زیات تاریخي او لرغونی ځایونه شتون لري چې د بیا رغولو او ساتنې لپاره یې اړوندو حکومتي ادارو سره خپل وړاندیزونه شریک کړي او له نړیوالو مرستندوی ادارو او د تاریخي ابداتو د ساتنې په برخه کې کارکوونکو ارګانونو څخه د همکارۍ غوښتنه کوي. د یاد ریاست سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل:
د بیا رغونې برخه کې مو خپل حلې ځلې کړي دي. مرکز سره مو وخت په وخت دغه موضوع شریک کړي ده او لګیا یو تر څو یادې سیمې او تاریخي ځایونه اولن دولت سره ثبت شي او بیا دویم قدم کې ورغول شي.
نائب سالار عبدالوکیل خان په 1245 لمریز کال کې د نورستان په کانتیوا دره کې زیږیدلې. کله چې مشر ورور ملک سفید خان د بدخشان او نورستان په لاره کې ووژل شو، د وخت حکومت عبدالوکیل خان کابل ته وغوښت. هلته یې یو څه نظامي زده کړې وکړې او له هغه وروسته یې د انګریزانو سره د جګړې د څلورمې جبهې د قومندانۍ په ګډون په بېلابېلو پوځي مقامونو دندې ترسره کړې. نائب سالار عبدالوکیل خان په 1409 لمریز کال د اسد په 14 نیټه د پروان ولایت په باغیارق سیمه کې ووژل شو او د کابل په تپه مرنجان کې د نادر خان قبر ترڅنګ خاورو ته سپارل شوی دی. د نائب سالار عبدالوکیل خان نورستانی کړو خدمتونو ته په کتو د وخت حکومت د دیمازنګ څلور لارې کې د هغه په نوم یو څلی جوړ کړ. اوسنی ژوبڼ او د دې شاوخوا ساحه یې د بریکوټ په نوم ونوموله. همداراز د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د قبایلو ریاست ته مخامخ د عبدالوکیل خان لیسه هم آباد کړه چې تر اوسه هم په خپل نوم پاتې ده.
په نورستان کې که چیرته د تاریخي شخصیت نایب سالار عبدالوکیل خان د کلاخه مونږ خوړل شي و په نړۍ شي. لیبی خبرتیا ورسته شیرونه لرو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي.
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر د دوو غړیو شعرونه لرو، د شیبې گهیس او نرگس سحاک. لومړی به د اغلی سحاک شعر سره واورو، بیا به د اغلی گهیس شعر.
په نخرو یې سماوم د شیطانۍ لوپټه، هیڅ راته نه ښکاري چې وي د غریبۍ لوپټه. زه پښتنه لتا پښتون جانانه کمه نه یم، زه پښتنه لتا پښتون جانانه کمه نه یم. ته چې پګړۍ لرې زه هم لرم پرګۍ لوپټه. زه په غربت کې هم غرور څه د خانې لرم، زه په غربت کې هم غرور څه د خانې لرم. نه می خوښیږي چې په سر کړم پردی لوپټه. خاوند خیر کړي رب خیر کړي دا به څه کېږي اوس، په لاس یې پاتې شوله بیا د لیونۍ لوپټه. نن یې لېږلې نرګس ګلې مسافر لالې ته، ها پولیدار ها زونډیدار ها پخوانۍ لوپټه.
لاغلی سحاک څخه مننه. اوس هم بل شعر د بل شاعر شیبې گهیس شعر.
اختر دی خوشحالی ده په لاسو باندې نکریزه، اختر دی خوشحالی ده په لاسو باندې نکریزه. او شایخی په لاسو دی چا په پخو باندې نکریزه. انی میں نہیری کی داش پر ڈیر ڈیر رایا دی گی، انی میں نہیری کی داش پر ڈیر ڈیر رایا دی گی. حغی بکی خود لے ویختو باندے نکریزے، رانجا لونگ سرخی او سفیدہ دی سنگار تو کی، رانجا لونگ سرخی او سفیدہ دی سنگار تو کی. راوڑی بنجارا دا پخلتو باندے نکریزے، د کلیما خامیا ولی هغا شور دی نشتا چنگوینه کی خوده با پلاسو بانده نکریزه. کلی ما خامه ولی هغا شور دنشته چنگوینه کی خوده با پلاسو بانده نکریزه. و دانوی زمانه شوا پا نقشونو که هم فرق دی، دانوی زمانه شوا پا نقشونو که هم فرق دی. شیبه با همو دیوس پا نخرو بانده نکریزه. اختر دی خوشحالی ده پلاسو باندې نکریزه، او چایخی پلاسو دی چا خو باندې نکریزه.
لاغلی گهیز څخه مننه چې دا شعر پر آزادی راډیو مجلې پروګرام لورولی وو. په دې خپرونه کې وړاندې دوی لنډې کیسې هم لرو، خو له یوې خبرتیا وروسته له لیکوال او شاعر عالم ګل سحر سره شخېدلی یم چې څه شی د دې سبب شوي دي چې نن سبا ډېره لیکوالي نه کوي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو.
عالم ګل سحر څه باندې څلور کاله مخکې په جرمني کې د افغانستان د سفارت فرهنګي اتشه مقرر شو. په کابل کې د نظام له بدلېدو وروسته دی په جرمني کې د کډوال په صفت پاتې شو. په دې موده کې د دوی لږ لیکنې خپرې شوي او چاپ شوي دي. له سحر صاحب څخه به واورو چې علت یې څه دی.
ښه
خیر البته دغه ځای تغیر دندې او د نورو یو څه تاثیر لري په ځوند باندې عام ذهن خو دغه شي ده ولې ما لیکنې کمې شوې نه دي پخپله کړې مې دي منتالې په نورو برخو کې مصرف شوی یم لیکنې مې شوې دي پخوا به مثلا شعرونه کیسې دا به اوس مې شاید داسې لیکنې کړې دي هغه د خپل دندې په اعتباد مسلک په اعتباد فرهنګ او د ادبیاتو برخه کې یا د افغانستان او د المان د فرهنګي اړیکو په برخه کې د المان د فرهنګ په برخه کې بعضې لیکنې مې کړې دي البته خو ډېرې نه نو دلایل خو بیل دي ډېر دي په دې برخه کې سړی ویلی شي چې
خو تاسو خپل وایسی چې دا لیکنې مو کړې دي لیکن ډېرې نه سوال هم دا ده چې ولې ډېرې نه
خو مخکې مو ویل چې دا د ځای تغیر تاثیر لري کله چې سړی یو نوي ځای ته ځي او له نوې ستونزو سره مخامخ کېږي له ژبې رانیولې د کارونو تر د ځای په ځای کېدونو کېدلو او هغه هم تغیر کوي که نه دغه احساس هم تغیر کوي سړی مدیریت کوي که نه مثلا په افغانستان ټول وطن ګوري یو ډول احساس کوي او بل ځای کښې بل ډول احساس کوي مثال په ډول باندې څنګه شپه ټول وطن کښې ته خپل مثلا یو منظره ګورې یو یو ونه ګورې یو شی ګورې که نه تا ته یو ډول احساس درکوي په بل وطن کښې تا ته بل ډول احساس درکوي
دغه بل ډول احساس په خپله هنر ده په خپله تخلیق ده
خپله په همدې باور یم چې مثلا دغه بل هېواد کښې که ته پیرسفت وینې د یو ټولنې پرمختګ ګورې که نه یا یو ښه ځای ګورې تا ته یو بل احساس درکوي هغه احساس شاید د بدنیتۍ احساس وي که نه یو ډول د حقارت هم احساسوي که دا سړی وکولی شي چې دا هماغه ډول شي وکولی شي بیان یې کړي نو رښتیا هم چې نوی شی راځي او ډېر تحصیل لري ما دا هڅې کړې دي په خپلو لیکنو کښې تر ډېره حده خو زه پوهېږم چې بریالی نه وم پکې ځکه مې نشر کړې هم نه دي
تاسو ډېر شعرونه هم لیکلي دي که د شعر برخې ته راشم په افغانستان کښې ډېر لیکوال په دې باور دي چې شعر الهام دی نو د الهام مرغه خو باید په جلاوطني کښې مرور نه شي
بلې مرور نه شي زه په څه باور یم زما به مخکې هم چې دغه د جلاوطنه لیکوالو شعرونه لوستل که نه اکثره وخت بعضې وخته ښه یو خو دغه شي چې شی چې نه وي لکه نور خلک یا د تاسې نور دوستانو لیکنې چې هغه موږ ته نه وي نوې تجربه را انتقالوي دا سمه خبره ده اما هغه چې زه چې په یغه ډول یې لیکې لکه پخوا دې چې لیکل دا بیا شاید نوی نه وي زه خپله په دې باور یم چې کله ته په بل وطن کې یې ښه به دا یې د دې ځای باندې چې زه خپل شعر بیا هم تقریبا هغه رقم وړاندې کړم په دې به دا ښایي چې زه د دغو نورو ټولنو په باره کښې نوې خبرې خپلو خلکو ته وکړم یعنې هغه مثلا د دوی ادبیات سړی وژباړي د دوی د فرهنګ د نورو برخو نه خپل خلک خبر کړي دا به ښایي ما هڅه زیاته دغه په دې برخه کښې ده چې زه وکولی شم چې نوې څه ورکړم
کله چې مکان بدل شي تاسو مخکې ونې ته اشاره وکړه ونه بدله شي اوبه بدلې شي خاوره بدله شي طبیعت بدل شي دا هر څه باید هغه احساس هم بدل کړي نو فکر نه کوئ چې له نوې زاویې تاسو که هڅه وکړئ لیکلی شئ څه
زه خپله ما ته وویل چې ما په دې برخه کښې څه تجربې هم کړې دي که نه هغه تجربې ما ته خپله ناکامې ښکاري یعنې داسې نوې څه نه دي چې خپلې ټولنې ته رایه کړم یعنې ښه نه دي رایه کړي که نه وی به خو ښه مې نه دي رایه کړي ځکه مې د نشرولو هڅه هم نه ده کړې زه خپله وایم چې که دغه څه په بله برخه کښې سړی رایه کړي مثلا که سړی وغواړي د دوی ادبیات وژباړي که سړی وغواړي د دوی مثلا شعر یې وژباړي یا د دوی د فرهنګي فعالیتونو په باره کښې معلومات ورکړي ما یو کتاب باندې کار کړی ده البته تکمیل نه ده هغه عنوان چې د اوسنی عنوان یې دا ده چې د المان د مفکرینو او شاعرانو خاوره خو ما د دوی دلته چې څه دي په یغه برخه کښې مې بعضې پېشلاس څېړنې کړې دي ځینې یې ژباړې هم دي او ځینې یې مې راخیستې دي چې دوی څه لري په دې برخه کښې مثلا د دې نویو مسایلو په باره کښې مثلا دغه چې فیسبوک موږ په خپل وطن کې څه ډول برخورد سره کوو، دوی څه ډول قوانین وطن لري، څه کوي، هغه ګډوډي چې موږ خپل د مجازي دنیا کې لرو دوی دا څنګه مدیریت کړی دي. زما هدف دغه وجدې بخکار وکړم. یو بل کار چې موږ دلته پرې باندې کار کوو، البته هغه هم پس نیمګړی پاتې ده، دغه د المان تعلیمي سیستم چې ده دا داسې یو سیستم چې فکر کوم په ټول دنیا کې به داسې نه وي. داسې سیستم ځکه دی بېلابېلې برخې لري، مسلکي برخې لري. موږ کوشش وکړو په سفارت کې، د سفارت مرستیال و یو ډېر وطن دوست سړی و، عبدالوها باریان، دی په المانیا باندې ډېر پوهېده، دلته تحصیل کړی و. ما د دغه د المان سیستم باندې کار وکړو. د البته دی دته مو ویلي و د چې په دلیل وژباله زه بیا پښتو کوم، یو څه برخې پښتو کړي. دغه یو ډېر لوی کار و دی ما په نظر باندې، تر نسبت ډېر چې زه شعر ولیکم یا د ادبیاتو په نورو برخه کې کار وکړم، تخلیقي برخه کې، ته دې به دا شی چې داسې یو نوی شی وړاندې کړو.
سیاست پرې شک نشته سي په تعلیمي او اجتماعي برخو کې هڅې هم ډېری ضرور دي او مهم دي، لیکن که تخلیقي ادب تراشو د کره کتون کې وای کله چې د انسان مکان بدل سي ډېر سوالونه ورته پیدا کیږي. مثلا فلسفي سوالونه، ولې دلته ژوند کوم، ولې نور خلک په بل سترګه راته ګوري، ولې زه د نورو غوندې خوشحاله نه یم، تر کله به داسې بې سرنوشته روان یم او دا ژوند به داسې روان. دا او دې ته ورته په سلګونو او حتی که وړې خبرې ورسره راواخلو په زرګونو سوالونه شته چې دا ټوله د تخلیقي ادب دروازه د لیکوال او شاعر مخته پرانیزي. فکر نه کوي چې دغه اړخ ته هم تنها تاسو نه، د ټول افغانان چې بهر ته راغلي دي دوی ډیر کار نه کوي. که چېرته دا خبره عمومي زیاده نه کمه، یعنی ولویه برخه ډیر کار نه کوي.
بالکل ندیر نه وي چې سړی باید وکړي، احساس تغیر کوي، نوی حالات، نوی ځای خلک ګوري، نوی خلک ګوري، نوی اړیکې ګوري. دا واقعا تاثیر لري چې باید نه یوازې دا چې د سړي لیکنې او تخلیق باید کم نه شي، باید زیات شي. زه دا واقعا دغسې ده، یعنی مثبت رول لري. د یو شاعر، د یو لیکوال په هستونه باندې باید مثبت رول ولري. او شاید دلیل همدغه وي چې په نورو برخه کې مې ځان مصروف کړی و. شاید دلیل همدا وي.
لعلام ګل سهار څخه مننه.
لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واورئ.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واورئ.
د خبرونې په دې برخه کې دوه لنډي کیسې لرو. د دواړو پیغامونه سره ورته دي. لومړی و حضرت عثمان نوري لیکلې ده. د دې کیسې نوم دی لاس لټان. دا کیسه له ښاغلي نوري څخه.
د سبا نارای میکاو چې د خونځي مدیر زنګ وواهه، له حال احوال وروسته یې کړل. نن وخت راشه چې غونډه لرو. ومې منله. سبا نارای می په زغر د وکړ، له خونې بیرون ووتلم. د یخچال ور می پرانست، ګیلمن برېښېده. د هندواڼې یوه برخه می وخوړه. خپلې خونې ته ننوتم، بوټان می په پښو کړل او له کوره ووتم. سړک ته نږدې شوم، موټر څراغونه راکړل، لاس می ورکړ، ودرېد او ورپورته شوم. لکه مزل وروسته د ښوونځي تر لوی دروازې ورسیدم. موټروان پوهېده چې زه ښکته کېږم، پرته له دې چې وپوښتي موټر یې بغل ته ودراوه. کرایه مې ورکړه او په دوه دقیقو کې د ادارې په وره ورننوتم. غونډه پیلېدونکې وه. ادارې له وړاندې پوره چمتووالی نیولی و. هوا سړه وه، اسمان وریاز وه، او داسې ښکارېده لکه ژړا ته یې چې زړه شوی وي، ځکه خو یې لمر ځمکې ته نه پرېښود. سهارنۍ غونډه مو معمول وه او باید هره ورځ مو کړې وای. خود نن روزی غونډه ځانګړی و دالې چمتو شوی وی او پر پیاوړو زکونکو ویش تکړن لار نیول شوی و غونډه ښه ترتیب شوی و لیری پرتو سیمو ګڼ شمیر میلمانه مخور شملور علمای کرام او ځوانان راغلي و چمتواله ښه نیول شوی و پر پیاوړو زکونکو مو ډالۍ وویشلې غونډه تر پایه ښه روانه وه د درسي ساعت وخت هم پوره کېده ځکه غونډه پای ته رسېده او د هر ټولګي زده کوونکي په خپل ترتیب ټولګیو ته لیږل کېده ورځنۍ کړنلاره مې لاسلیک کړه ټولګي ته پر لاره سیخ شوه ننوتم سلام مې وکړ حال احوال مې واخیست د ټولګي فضا مو جوړه کړه د زده کوونکو پاملرنه مې زده کړو ته کړه یوه جالبه خاطره مې ورته ولوسته د ټولو پر شونډو مسکا خپره شوه سهار په مسکا پیل کړ هیله مې درلوده څو له تېرو درس څخه مثبت ځوابونه ترلاسه کړم پاڅېدم د کورنۍ دندې له لاسلیک کولو د مخه مې د تېر درس څو پوښتنې وکړې له دېرشو زده کوونکو یوازې شلو د پام وړ ځوابونه راکړل او زه یې خوښ کړم په ټولګي کې پاتې نور تش پر نوم زده کوونکي هڅې له کوره راپټېدل میندو پلرونو درس ته رالیږل خو کور کې ترې پوښتنه او تر شا یې څارنه نه کوله خواشینی شوم ومې پوښتل ولې نه زده کوئ ځواب مې ونه موند په زړه مې ګیلې ننوتې مایوسه شوم په پند ور پیل شوم دو درې دقیقې مې ورته ارزښتمن ننګ هم ور واچاوه خو کومه ګټه یې ځکه نه کوله چې د لسو لټانو خولې تړلې وې او منفي ځوابونه یې د کلي کوڅو پر هغو کرکټ ډګرونو څرخېدل چې دوی به پرې خپل ارزښتناک وخت ضایع کاوه او د ازموینې په پاڼه به یې لس ویوکې نه لیکل
د لاس لټان پونم د ښکې لیکوال د مشخص پیغام د لښتې دوه څخه کړی ده یعنی وخت مزای کوي درس وایي په دې ډول د پیغام د انتقالې دوه چې په کلاسیک ادب کې ډېری کړي د نن سبا په لندو کې سو کې د مستقیم پیغام د لښتې دوه څخه تر ډېره بریالي نه وي د معاصر لند کې سه لپایل لیکوالو په کیسو کې دا تغیر راوست چې پیغام لښ په غیر مستقیم ډول تر لوستون کې ورسوي وسنی لند کې د نولسمې پیړۍ په لومړیو کې ولیکل شوې دا کیسه د امریکایي لیکوال ادګار آلن پو او روسي لیکوال نیکولای گوگول له هڅو سره پیل شوې وروسته بیا گی دو موپاسان او انتوان چخوف دا کیسه لا پسې هنري کړې او تر نن پورې په دې کیسو کې د جوړښت له نظره خورالش او د تاثیر شیندلو د لارو چارو د موندلو له پلوه داسې تغیرات پکې راغلي دي چې لیکوال هڅه کوي چې خپل پیغام د کرکټرونو د اعمالو له لارې په غیر مستقیم ډول تر لوستون کې ورسوي که پلار ماشوم ته ووایي چې کتاب ولوله ستر شخصیت به له تا جوړ شي او ژوند به دې ښه سي دا خبره د ارواپوهانو په نظر اغېز نه کوي او ممکن یو نیم ماشوم عکس العمل څرګند کړي حتی له کتابه یې زړه تور شي خو که چیرته پلار کتاب راواخلي او کتاب مطالعه کړي ماشوم په خپله د پلار په څیر کتاب رااخلي او شاید دا ماشوم د ژوند تر اخره ډېر کتابونه ولولي د زما غوندې نه شي په نوم د ځوان کیسه لیکوال عطاءالله جواب په کیسه کې هم پیغام د زده کړې اهمیت دی له دوی څخه مننه کوم چې دا کیسه یې په خپل ږغ پر ازادي راډیوي مجلې پروګرام لورولې ده
لار به مې تل سار وختي له کوره وته او د شپې ناوخته به راتله زه نه پوهېدم چې هغه څه کار کوي او نه هغه راته ویل چې په څه اخته دی ما به ډېر کم لیده کله کله خو به مې په ورځو د بابا مخ نه کاته کله به د شپې تر ناوخته ویښ پاتې کېدم تر څو بابا راشي او زه یې ووینم هغه چې به هر وخت راغی نو په تور مخ به یې ستړیا وه بابا به می یو خبره را ته زیاته کوله، سبق وایا یوازې سبق. نن پنجشنبه وه، زه د ښوونځي مخته له یو څو ټولګیوالو سره ودرېدم. مومن وویل، نن د پټشنبې ورځ ده، په مکتب کې به نو څه وکړو؟ جبار، قهار او شوخ سپی خو سمدلاسه وویل، سیند ته ځو لمبا ته. مومن زه له لاسه ونیولم، راځه راځه هره ورځ مکتب، نن خدا خوند هم وګوره. زه په اووم ټولګي کې دریم نمره ومه، هیڅکله له ښوونځي نه وم پټ شوی. د مومن د خوند خبرې مجبور کړم چې ورسره روان شم. ټول پنځه نفره شو، اول باید ښار ته تللی وی او له هغه ځایه سیند ته. له بیروباره په ډکه کوڅه کې روان و، څوک یو خوا تلل او څوک بل خوا. زما تر څنګ یو په ملا کړوپ سړي چې یو لویه بوجۍ په شا کړې وه، واړه واړه زنګېدلي قدمونه اخیستل تیر شو. زه یې په سیال شوم، په ملا مات سړي بوجۍ یو لویې موټر ته پورته کړه او بیرته را روان شو. خو د مخ په لیدو یې زما له پښو ځمکه لاړه، پر بدن مې لړزه کېناسته. مومن له لاسه کش کړم، راځه کنه، زما له خولې ووتل بابا مې. پلار مې له ما په څو مترۍ کې تیر شو، یو دوکان ته ورغی. د تیر په څیر یې لوی بوجۍ ته ملا تکیه کړه چې پورته یې کړي. ما ور منډه کړه، له لاسو مې ونیوه، بوجۍ یې پرېښوده، غاړه مې ترې تاوه کړه، هغه له ځانه لرې کړم. زما ډنګ سترګو ته په کتو شو، خو ما د هغه په مخ د روانو خولو ننداره کوله. پلار مې وویل، ته دلته څه کوې؟ ته خو باید په مکتب کې وای. ما ژړل، بیا مې ترې غاړه تاوه کړه، بابا دا کار مه کوه، هیله کوم خیر دی. هغه له ځانه پورې وهلم، په دواړو لاسو یې زما مخ ونیوه. تا ته وایم، ته باید اوس مکتب کې وای. خو ما څنګه پلار ته ویلی وی چې پټ شه وایم؟ زړه مې لوی کړ او ورته ومې ویل، نن مې غوښتل مکتب ته د نه تلو خوند وګورم. پلار مې کلکه سپیړه راکړه، مخ مې لکه اور چې واخلي، د خولې مې اخ هم ونوت. اول ځلو چې پلار مې داسې گزار را باندې وکړ، سمدستي د ښي غوږ ونیولم. ما هم همدا خوندونه کتل چې اوس مې دا حال دی. د مکتب په معنا نه پوهېدم، اوس چې پوه شویم نو تا باید پوه کړم. دا د اول او اخیری ځل شو، بیا پټ نشي، بیا پټ نشي. زما اوښکې روانې وې. بابا جیب ته لاس کړ، شل افغانۍ زما د شنو جامو په مخامخ جیب کې راکېښودې. زر ځان مکتب ته ورسوه، هله زویه ته باید ما غوندې نشي.
د خبرونه پلی ورسوي کې د ډیورنډ لکر شی وراوړو. په لنډی کوتل کې د پسرلی پر مهال د وی دودیز میلې په اړه معلومات له تاسو سره شریکو. دا میله هر کال ځایی خلک په خپل شخصي لګښت جوړوي. د سیمې اوسیدونکي وایي دا میله چې درې ورځې دوام کوي له تیرو اویا کلونو راهیسې جوړی شي، او د سیمه ییزې موسیقۍ د ښخولو تر څنګ پکې دودیز خواړه هم پخیږي. په دې میله کې چې ځوانان، سپین ږیري او ماشومان راټولی شي، ټوکماران ټوکې ټکالی کوي. زموږ همکار بصیر الحق عادل د دې میلې راپور چمتو کړی دی. دا راپور د موسیقۍ په ژغ پیلېږي.
په قبایلی پښتنو کې تر ډیره بیلابیل روایت چې دوی په بیلابیلو سیمو کې میلې جوړوي، لوبي کوي او موسیقي غږوي. لپولی اخوا د لنډی کوتل سیمه حیدری کندو کې لتیرو او یا کلون راهیسې ځایی خلک هر کال میله جوړوي. په دې میله کې بیلابیل دودیز خواړه پخیږي، موسیقي پکې غږول کیږي او ټوکماران پکې ټوکی کوي. میله کې ځوانان، سپینګیری او ماشومان برخه اخلي، خو انجونو او میرمنو ته پکې د ګډون اجازه نه ورکول کیږي. ځای خبریال او د سیمې اوسیدونکي مینوال شنوارې چې د میلې ګډونوال دی، ازادي راډیو ته وویل دا میله چې د ځایی خلکو د مینې او روایاتو د ژوندي ساتلو ښکارندویي کوي، خلک یې پر خپل شخصي مصرف جوړوي. نوموړی وایي
اویا کاله کېږي چې زموږ د سیمې ځینې مشرانو دغه د میلې چې موږ شنواري ورته جنګی وایو دغه لړۍ روانه کړې وه. د دې دپاره به چنده کوله چې کوم شتمن خلک دي په سیمه کې، هغوی نه به چنده راټولوله او دغه ضروریت به په پوره کوله. په دغ کې ځوانان، سپینګیري او ماشومان ګډون کوي. په یوازې نارینه ته اجازه دي، ښځینه ته پکې اجازه نه وي. بل په دغ کې زموږ چې کوم شینوارو روایتي خوراکونه وي، هغه یې پکې موسیقي پکې تر درې شپې درې ورځې پورې روانې. او بل په نور کومونه باندې پابندی نه چې ګنې صرف دا شمار و نه د کی افریدی، حتی چې په خبر نن پکې خلک راځي خاریان.
که څه هم سیمه کې له تیرو څو کلونو راهیسې جګړې وي او خلک یې د جګړې له اوره بیلابیلو سیمو ته په تیښته و، خو ښاغلی مینوال وایي لا کرارۍ سره یو ځل بیا د سیمې سپینګیري، ځوانان او ماشومان راټول شوي دي او دا میله جوړه کړې ده. هغه وویل پر قبایلی پښتنو تر ډیره د ترهګرۍ تورونه لګول کیږي، خو په دې ډول میلو سره دوی دا په ډاګه کوي چې پښتانه پر مینه، سوله او ټیکاو مین خلک دي.
پښتنو باندې په قبایلو باندې ډیر بد حالات تیر شوي دي، خو زموږ د قبایلو وسم دغه د مینې چې کوم روایت دا یې برقرار ساتلي، هغه سختو حالاتو کې زموږ دا میله به جاري وه. او په دې سره خو یو ښه پیغام ورکوو د نړۍ هغه قوتونو له، هغه که داخل دي که بهر دي، چې په قبایلو باندې به یې تورونه لګول چې قبایل ترهګر دي، دهشتګر دي. خو په داسې میلو سره، داسې پروګرامو سره موږ هغوی له پیغام ورکوو چې قبایل امن پسنده خلک دي، میلمه پاله خلک دي، میلمه ته خوشحالهږي، د امن دپاره دغسې میلې جوړوي.
ښاغلی مینوال شینواری وایي یاده میله کې د بیلابیلو قبایلي سیمو پښتانه برخه اخلي او خوراک څښاک پکې هم وړیا وي. هغه وایي د میلې د جوړېدو یو لامل دا هم دی چې د سیمې خلک د کمزوري اقتصاد له امله لرې سیمو ته په میله نشي تللی، نو د تفریح لپاره هم دلته راټولیږي او درې ورځې میله کوي.
دا په هر پسرلي موسم کې زیاتره خلک داسې چې بې وسه وي، هغوی د کالام یا سوات یا ناران د تګ وس نه لري چې لاړ شي او هلته د خپل سیلګرۍ هغه تنده ماته کړه. نو هغه غریب او بې وسه خلکو لپاره دا یو خو ځای دی، یخه موقع ورته چې په دغ کې دوی تنده ماته که، سیل پکې وکړه، موسیقي پکې واوري، خوراکونه پکې وکړه.
که څه هم دا میله له تیرو اوو لسیزو راهیسې جوړیږي، خو په ځینو پښتون میشتو سیمو کې داسې دودیزې میلې او عنعنوي لوبې شته چې له پیړیو پیړیو راهیسې ترسره کیږي. په دې وروستیو کې چې د تګ راتګ وسایط ډیر شوي او له یوې سیمې بلې ته په سفر کولو کې اسانتیاوې رامنځته شوي دي، پښتانه تر ډیره په پسرلي، نوي کال او د اختر په ورځو کې له یوې سیمې بلې ته د تفریح او میلو لپاره ځي.
لهم دی راپور سره دا خبری مجله سر ترسی شی. زحمت چی بر لطاسو اجازه اخلم. خدای مومل.
پیاله نسکورا وم دی تشا وم خود دن نسکورا وم دے تشوم خودن پیاله نسکورا ونده تشوما خودنا نصیبا بدلا ونده قبلا وما خودنا نصیبا بدلا ونده قبلا وما خودنا پیاله نسکورا ونده تشوما خودنا پیاله نسکورا ونده تشوما خودنا تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چیڑو ما تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چیڑو ما تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چیڑو ما زندان نڑو நடவுந்து ஜிந்தான நடவுந்து தேரவும் குதின ஜிந்தான நடவுந்து தேரவும் குதின கலி நஸ்கோர உந்து தசவும் குதின ಪ್ಯಾಲೆ ನಸ್ಕೋರ ಒಂದೆ ತಶವಮ್ಮ ಹುದೇನ ನಸೀಬ ಬದಲ ಒಂದೆ ಕಬ್ಲವಮ್ಮ ಹುದೇನ ನಸೀಬ ಬದಲ ಒಂದೆ ಕಬ್ಲವಮ್ಮ ಹುದೇನ ಪ್ಯಾಲೆ ನಸ್ಕೋರ ಒಂದೆ ತಶವಮ್ಮ ಹುದೇನ ಪ್ಯಾಲೆ ನಸ್ಕೋರ ಒಂದೆ ತಶವಮ್ಮ ಹುದೇನ کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے زندیا مت وندے لگو ما خودنا تندیا مت وندے لگو ما خودنا پیالے 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 نسکورو مت شو ما خودنا پیالے نسکور و مت شو مت دن تشو مت شو 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 مت شو مت دن دن خالق میں کا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مات وندے لگو ما خودنا تندیا مات وندے لگو ما خودنا جہر میرا تزما ساجڑوا پک بلے گی دیار دی تصویر خالا ہیرو میں خود نہ ہیرو میں خود نہ ہیرو ہیرو میں ہیرو میں ہیرو میں خود نہ ہیرو ہیرو میں ہیرو میں خود نہ ہیرو میں ہیرو میں ہیرو میں خود نہ ہیرو میں ہیرو میں ہیرو میں تصویر خالا ہے روما خود نا پیالے.